د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې خبرې شي تر خبرونو وروسته د حقانی شبکې د مشر د مړینې خبر چیړو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سلامونه زه صفی الله ستنګ زم تاسو د افغانستان سیمه نړۍ مهمه خبرونه تر ابولم سپینې مانی په داسې وخت کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه هم تایید کړې وای د هغه وفات د خوندې او باثبات افغانستان لپاره نور الله هم لار هواروي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خپاره شوې طالبانو د هغه مړینه رد کړې ده او د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاري صلاح الدین وژل شوی په نړیوالو خبرونو کې موري چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکوي پوره خبرونه سپینې ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لار هواروي سپینې ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي سپینې ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی افغانستان دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې ساور کړه طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر شو خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي په یو بل خبر کې وری چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خبره شوې دي د پاکستان استخباراتو یو سرچینې ویلي چې ښاغلی حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر بې اساسه دی او زیاته کړې که څه هم ښاغلی حقانی ناروغ و خو اوس له ښې روغتیا برخمن دی د حقانی شبکه په 2012 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تروریستي ډله اعلان شوه او په ډیرو حملو کې ښکېله بلل شوې ده د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاري صلاح الدین ووژل شو د تخار د امنیه قمانداني ویاند خلیل اسیر وی قاري صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په شکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل شوي وژل شوی دی اسیر پرون د ازادي راډیو خبرالته ویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاري ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی له شماله پیوبل خبر کې ورچی وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د دوه ولسوالۍ ترمنځ یو پل نړولی چې د عامو خلکو ترڅنګ امنیتي ځواکونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده د کندوز د قلایزال ولسوال محبوب الله اسدی رډو ته ویل چې دا پل د قلایزال او اقتیپی ولسوالۍ نخلولې چې وسلوالو طالبانو پرون دا پل لزولې او ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي ښاغلی محبوب په خبره د قلایزال 50% خاوره هم له دوه ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او سلګونه کورنۍ له خپل کورونو څخه کډه شوې دي وروستۍ خبر هم دا چې د هلمند چارواکي وي په نوزاد ولسوالۍ کې ټول سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده د هلمند د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده خو عمر ځواک دا خبر رد کړ
ولسوالۍ سقوط نه وکړی او د ولسوالۍ ځینې نقطې چې د عقب نشینۍ په مخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات ونه وړي دوی عقب نشینۍ کړې وه د ځینو ساحو څخه
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 یا وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ بیا هم خراغلی ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل ښایي هیواد د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتونو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې روسیې د یوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د امریکا، متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د سوتنو مشکوکو سخت دریزو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بان کی مون دفتر د حمله وروسته تر دې تروریستي کار بللی او د اسرایلی حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور هم واچول. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د اسرایل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهة النصرة د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تېره اونۍ ویلي وو النصرة جبهې په حلب کې یو شمېر یو ملیشه قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. خود امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره د روزل شویو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره موسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړي رد کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون ویل چې پاریس او موسکو موافقه کړي چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنگي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2013 میلادي کال کې شوی وو. دا د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه لمل ته مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر
د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی ر یو شمیر پاکستانی سرچینو په وینا مړ شوی خو طالبان بل سوی وړاندې به په خبرونه کې واوري. بل لور ته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مسول په وینا د طالبانو د نوي شورا له جوړېدو خبرو.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له تایید را وروسته د سولې د خبرو پاړه د سیاسي چورو لوی بچیډون کې سره شخیدلی یو.
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سی وو هغه د معلومی رسیدې یو څه وخت لپاره درېدلې بوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانی لوبغاړی رئیس احمد زای کرکټ بورډ ته د 2014 کال نړیوال جام لپاره یو وړاندیز لري.
موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړو استاحه مکووس نه دوی ته د اول فستاسې به صرف او صرف د سلاوریزو لپاره ځان تیار کړي. غټه خوبي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات به ټول د سلاوریزو لپاره وي.
په روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د اډوکو نرمښت د یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې اډوکي نرمښت پیدا کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یوې موثقې سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی، او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ورته ټاکل شوی کوي. خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی یا هم د حقانی کورنۍ ته نږدې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاژوندی دی، خو په دې وروستیو کې ناروغ و او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تېره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې ضد او نقیض څرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري، او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. باید ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده، او د په سر $10 میلیون انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده، او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي، نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډېره د دې حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د ده د مړینې د خبر په اړه ضد او نقیض څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کیږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټه شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټه شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده، او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپلو خبرو په اخیر کې اشاره ورته وکړه د ملا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی ملا عبدالمنان نیازی څرګندونې راواخلو. عبدالمنان نیازی ویلی دسې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي، او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري، او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوي منشور د تشکیل او نوي اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید شوې وه. په دې اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي، او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوې وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ټاکل شوی وه چې له طالبانو سره افغان حکومت د جمعې په ورځ مذاکرات وکړي او دا مذاکرات وځنډېدل. په دې اړه د سیاسي چارو لوی څېړونکي سره تر یوې خبرتیا وروسته مرکه اورېدلی شي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غوښتل مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې راولي؟ البته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات شته. په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا عمر مړینه تایید شوه دا واقعیت به د سولې په بهیر څومره اغیز ولري؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وه هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښي، او بعضي بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وایي افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا و هغه کسانو سره چې پاخوا ما تماسون نیولي هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ور مخشوش کړل ویل چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي.
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بي اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشري سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي بل ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته او تویه بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي هغه دادي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وې، طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وسي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستومه مذاکراتو ته که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکوي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکي حکمت الله عظیمي وویل د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته اوس به تر تایید وروسته به اوس د یو وخت لپاره د سولې خبرې وځنډې شي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو هم د ملا محمد عمر د مرګ د خبر موضوع څیړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خپرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه وه چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمختللې وې. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنګیالي ملا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړۍ له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ وشي لغوه کړې. له ملا عمر پرته طالبان بې روحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړای چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سرمقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلې چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیه ناوړه اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپر دوله شپږنیوي د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې خبري شو. په همدې سپو بیا د ماښام لوو د سهار تر اوبه پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه زیات شوي دي. دوی وایي اوس هم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه تولیدي شي له بهره راواریدي شي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي دي. له دې سره آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو ملي پالیسي جوړه کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړي دي، د هیواد یو شمیر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندې کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت د فانه دغه توقف منګه زیاده شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت په خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلوو.
افغانستان کلی ویخه اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډیر هغه مواد راوړیدیږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دیر شوټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کار یې بد اغیزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل مشینري دلته شفټ کړی ده. فعلا موږ د څلورویشت ساعتو کې 15 ټنه ایله پروډکشن وکړي، په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې. د دغه ادارې نوی رئیس قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنک دي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
د مرستو پیسو زموږ خلک تنبل کړي دي. موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټې غټې خبرې وکړو، خو دا مهم ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو، داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوه یوه ستونزه حل نه کړو او یادا چې د ډاډ ځواب ترلاسه نه کړو.
هغه وایي چې د مالیې، فساد، امنیت، برښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډېر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي. له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو لپاسه ژمنې داسې مهال کېږي چې ویل کېږي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډېر پام وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شلو اوورونو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. د دې بورډ مسؤلانو په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلو ورزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هند کې پیل شي. د دې بورډ مسؤلانو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د کرکټ ماهرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د دې سیالیو لپاره ځانګړي لوبغاړي انتخاب کړي څو ځانګړي تمرینات ترسره کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزی وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې که کومې وي هغه په ګوتو سوي دي، هغه ته به یو داخلي کمیټې کینی، هغه به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو. او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شل اوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. پخوا په دې پروګرام کې 10 ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنت دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې پر راتلونکو 2-3 میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون لمخې 15 یو ورځنی او 2 شلوریزي سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي، خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2018 میلادي کال کې د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل اوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د شلوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته پکار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی، پلان ورته ورکړي شي چې 2018 جام جهانی لپاره مکمل دیاغوی هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره ترسره کړي. د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته د ویل چې تاسو به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کړئ. غټه خوبي به دا وي چې دغوی هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې څلور سیالۍ ګټلې او دوه بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لندی پروگرام که نن د طالبانو ترمنز د اختلافات و مسئله چیرو. لس بجه و دیرش تقیقه شوی لند خبرونه لسفی و لسته نگزیست خور.
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لاره هواروي. امریکا همداراز له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیر او نقیز رپورټونه خپاره شوي. د پاکستان یو استخباراتي سرچینې د حقانی مړینه تایید کړي، خو د طالبانو ویاند دا خبر په کلکه ردوي. چارواکي وایي وسلهوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د قلیزال او اقتې پیوي ترمنځ یو لوی پل نړولی او د قلیزال 50% خاورې هم له دوو ورځو راهیسې په خپل کنټرول کې راوستې چې ګڼې کورنۍ یې کډو کولو ته اړ ایستې دي. تمه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالتونو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. د افغانستان سفارت دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په دولتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي دي او هغه یې غصب کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نومي سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل، وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دی، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و، موږ کمکېد تعداد افغانان چې تاسو موجود وو هغه تم ویلو کې تاسو پرابلم لري موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولای شو او په خوښه کې چې نور ساحو کې زمونږ افغانان توسيږي او منظم کمپ لري هغه لپاره هیڅ نو مشکل نشته دی.
مومن همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورنو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورنو د نړولو له امله جاج کړی او لامنیتی ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای پولیسو تیر ورځ د اکثرو پاکستانی کډوالو کورونه وران کړی دي. مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغان مهاجرو کورونه یې وران کړی دي. بل لور ته په چک جمهوریت کې پولیسو د غیر قانوني کډوالو مخه نیولې چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکي بهاونکې ګاز هم کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن شار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یو کم ته انتقال شوی دی. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلجه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کې نیول شوی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په ډله ییز تیښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندی کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړې دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازا کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پرزن شار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پرزن شار د پولیسو ویاندی ایوانا ارنکو پرون خبریالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
Zjišťujeme jejich totožnost a státní příslušnost. Zřejmě se jedná.
Muž bude dugo kasano duguyat para nuri tsirani kau au muž fikr kau chi duida Afghanistan, Pakistan, Australia wa gridi. Irinko aziata klachi pade khalku ki dervishtana shiti au mashumandi. Ni wulsavi kasan ba tol hagh hiwata chi dui awal waragli au bala hagh zaya da Schengen hiwaduno ta purpula ushtiu astawul kije. Da Europai ittihadiye da muhajirat da qanun par asas har wagrai pa hagh hiwat ki chi awal waraglawi da pana ghushtulo haq lari. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندی اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوس هم اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوو. دا پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صفای لخپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د جوان اشتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هرکلای کوم. نن په دې پروگرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه غیږو. روختي کارپوهان وایي چې ډیر کسان د ویتامین ډي په کمښت تخته دي چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوی چې هډوکي نرم شوی یا د هډوکو په دردونو وخت دي. روختي کارپوهان ډاکټران ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسرا سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې موږ ته به په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي دغه په مورد کې به معلومات ورکړم.
بلې ډېره زیاته مننه دوستانو. تاسو که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو کولی شئ چې سټډیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب وتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډېر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي نو له وجې نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده وای نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي چې هغه انګلیسي اصطلاح وای یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالی منځته راځي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځانګړي شوی د بندونو هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرنر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي د هغې د وجې نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغي سره دوی نه مواجه کیږي خو وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي.
اړیکه بنیسو له زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان مهرباني کوم پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتون زار په روس کالي نه سم د څور باندې زما په خامه تشه د بمدې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
خلیل
نو اوس سره بند پولې باندې د بجلا کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کینه د دې بل په خیر ولې ډیر نرمش نه لري او چې نه کوږه دې د مکال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو ورځې را پیدا کړي.
د لور خان ورور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلي چې خپم ماته شوه په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت ډوکه به مات شوه چې د ویلي چې خان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکی چې ماتیږي دغه د ارجا لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون نه سیخان تیروو چې اکسټرنل فکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو، یا سیخان تیرو، یا نیل. په هر صورت په هغې خبرې نه کوو، خو د ورور سوال ته به داسې جواب ورکو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې اډوکې دوباره جوش وکوي، نو یو څو موده وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده، چې دا په هر میتود چې وشو کېږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوي او وروسته د تداوي کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي. حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره د هغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي، موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي، نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه، او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډېره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
احمد یم د کندوز ولایت د ارچو ولسوالۍ نه. ستاسو د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي، یا دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي؟
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات چي دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي، او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي، مخې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا، البته د آینې تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي، د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډېر تنبیه کوي، او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم، هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري، دوی یو تعداد دواګانې اخلي، مثلا موږ ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپرین اخلي، دواګانې اخلي، یا یو دوا د موږ میتوتروکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي، شراب څکي، دوامدار دوی د ایتایل اخلي، ایتانول. په دو کې د ویټامین دی کمښت ډېر زیات لیدل کیږي. او ضمناً هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دي او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ځان نه اړ کې دغه نازک دا غوښته مې نازک کړه چې غوښته مې نازک لر کړه زخمې چې بیا څنګه جوړي.
ازیرا مسخان وروره، یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې همداسې ای ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یو دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کې چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی. و ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپل راضي دي، ناروغ نه دي. خو په ځینې حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامدار اسهالات تیر کړي وي، یا د سوی تغذیې مسله تیره کړي وي، یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه مواجه شوي. او زابل ولایت خو زمونږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي، زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري، دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري، یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي، نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زمونږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زمونږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای کړو، خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي، کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
عبدالله له کندهار نه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عبدالله وروره اورو.
کچیر هغه کسان چې مختلف شیدو مختلف نه لري، نور د کوم سبزیجاتو لامل نه ویټامین دی
ډېر ښه. وروجانه تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. مونږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته، هغې جملې ځینه ویټامین دي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. له دې چې مونږ د راډیو نه خبرې کوو، عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو، ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصاد جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي، یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو، یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري، خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدواری کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي، بیا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډېر ضرور دي، او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین دي ولري، خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډېر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي، انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
اصلا په 1949 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اړوکو رستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو، دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي، هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی وي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسانی د اوستیپوروزس یا د اډوکو رسیدو سره مواجه دي.
احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ احمد الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
شو جان، مهرباني.
مهرباني.
وعلیکم السلام.
حتی یعنی زنگلدی مجبور میشم که در خانه کسی رو بگویم که از دست ما بگیرد بخیزم امی ساتیم.
بله
بزرکن کنم دیگه من های هم گیت هم بودی بیتم این سی سی و شما چی میفرماییم و از این سیدت های بکیتی بگیرم من آخر یک دیمیم تشکر میکنم.
محترم چند سال عمر دارین ببخشن؟
از پینجا بالاست میتونم.
پینجا بالا وزیفه تان ببخشن؟
وزیفه من مامور است مده بزارت موجه مدیر.
درست است درست است. خب بسیار بسیار از طریق رادیو برتن جواب میتیم. اورور احمد چا ده کابل څخه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دوو موږ لیدلی ده، دا د بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطحه چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغو کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکو چې دوی یعنی بی حرکت کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسری اخیستل کیږي. په ځینو حالات کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالات کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځین نور امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاد کړه، دا ورور دې نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي. ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 دقیقې دوی په دا خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانتي دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو اکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
Oh,